ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجی به دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
ترنو دوستانو سلامونه مې ومني د موچګری د کسب او موچی یا بوت ګندون کې پاکه څومره پیګي
موچی د ګورزنه پیدا شوې چې ته بوت پوکې انسانان هغه شوی ضرورت یو چې باید یو پاپوش ولري نو د موږ وخت نه موچیانو بوټ جوړوونکي کلوشي جوړوونکي څپلۍ جوړوونکي د ټول د موږ وختونو نه پیدا شوي دي او ډېر زوړ عمر لري په زرهاو کلونه عمر لري
خلق د بوت ګندونکو پاکړه څه نظر لري
واقعا ډیره داسې مظلومه طبقه غریب کار طبقه خاموشه طبقه په یوه خاموشه ژبه لګیا خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي ظلم نه کوي ولو که څومره فقیر وي
نن امدا موضوع چیلو په پایل کې د موچیګری د کسب تاریخ ته ورګرځو ارزښت روښانه وو او د بوټ ګنډونکو په اړه د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ قدرمن اوریدونکو د موچی پلاس بوټ جوړول یا پیوندول له پخوا زمانې څخه دود دی په لومړیو کې به انسانانو د حیواناتو او ونو له پوټکو څخه ډیر عادي او ابتدایي بوټونه په خپل ګنډل موده وروسته موچی را پیدا شو د بوټونو د جوړولو لپاره په کلیو او خارونو کې لک ټوټه ځای بیل کړ په سر یې وړکۍ کېږدۍ ودروله ځانته یې شړۍ یا هم ارزان بیه فرش څو قاته کړ ور باندې کېناست چکش تار ستن قیچی او ځینې نور د ضرورت وړ شیانې برابر کړل بیا یې د بوټونو جوړولو زړو چپلیو او چپلکو ګنډلو ته مخه کړه د وخت په تیریدلو سره پر مختللې فابریکې ورغېدلې او یو شمیر بوټ ګنډونکو داسې ماشینونو ته لاسرسی پیدا کړل چې ډیر کار یې په لږ وخت کې ورته کاوه که څه هم افغانستان ته له بهر څخه ګران بیه بوټونه راځي خو دا چې د خلکو اقتصاد دومره ښه نه دی په هیواد کې جوړ شوي بوټونه په کمه بیه رانیسي د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د موچیګرۍ د کسب پاکله وایي
موچیان د ټولنې خدمتکاران دي د ټولنې هغه مهم کارونه دوی کوي د خلکو خدمات دوی ترسره کوي موچی د هغه ورځې نه پیدا شوی چې ته بوټ پو کوي موږ خو لوچې پښې نه ګرځېدلو خو مغه د اولو وختونه چې انسانان هغه شوي ضرورت وو چې باید یو پاپوش ولري نو د موږ وخت نه موچیانو بوټ جوړوونکي کلوشي جوړوونکي چپلې جوړوونکي د ټول د موږ وختونو نه پیدا شوي دي او ډېر زوړ عمر لري په زرهاو کلونه عمر لري داسې وینې واړه کونج کې داسې تقریبا یو متر مربع ځای نه نیسي په دومره ځای کې ناست وي او تمامه ورځ لمر وي که سیوری وي که باران وي که واورې وي هلته ناست وي د خلکو خدمت کوي مجبوریت یې زیاتې پیسې نه شي غوښته زور یې نه رسېږي د چا سره نو په دې اساس ما خپله خاکساري کوي حتی ما په خارج کې لیدلې موچی ناست وي او څوک چې بوټ رنګوي ورته راشي داسې په ولاړو پښه ورته ونیسي او دای بیچاره ورته ناست وي رنګوي په ډېر کبر ورته ناست وي څوک چې بوټ یې رنګېږي نو دا په دنیا کې تقریبا کسبګر ته په درنه سترګه نه کتل کېږي د هر چا سره باید انساني برخورد وکړو انسان باید مغرور نشي انسان باید متکبر نشي انسان باید ځان ورک نه کړي انسانیت معنا انس او مینه او الفت ده نو که څوک د انسانیت د چوکاټ نه وځي د انسان خویونه نه کوي هغو ته موږ انسان نشو ویلی
د پوهنتون استاد داود ناظم وایي چې له بوټ ګنډونکو څخه ډېرې ښې خاطرې لري د نوموړي په وینا د موچیګرۍ کسب د پیغمبرانو له وخت څخه په میراث را پاتې دی
واقعا حرفه دا ټولې مقدس دي ځکه د حلال روزي د ګټلو په نیت باندې کار کوي یو څوک، او دا عبادت ده چې څوک په همدې نیت باندې د الله تعالی د رضا په خاطر اجرا کی، د ته عبادت ده. خو موچی چې ځینو ساحو کې کفش دوز ورته وایي، له هغه وخته چې پڼې او څپلۍ او څپلاکې او بوټونه خلکو پیژندلی دي نو موچی هم ورسره. او پخوا خو د فابریکې نه وې، د څپلاکې او بوټونه دام د موچیانو جوړول اصلا، او لمدونه به خلکو اخیستل چې تر اوسه پورې ځینې موچیان بوټونه هم جوړوي او خلک ترې اخلي، خصوصا کلاوشې یا د وطني کڼاوې یا د ماسۍ اوس هم موچیان جوړوي او خلک ترې اخلي. واقعا ډیره داسې مظلومه طبقه، غریب کاره طبقه، خاموشه طبقه، په یوې خاموشه ژبه لګیایي خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي په دې کسبه کارانو کې چې موچیانو سره تر څومره زما رابطه ده مناسب نرخ وایي، ظلم نه کوي، ولو که څومره فقیر وي زیات نرخ نه وایي. دا یو ډیر ښه خصلت ده. که چېرته موچی نه وي نو خلک به ډیر ضرر هم وکوي، او بوټ ډیر کم یو ځایش کیدلی وي، سوری وي، نو مجبوره ده یو څوک ایسته واچوي بیا نور واخلي. دا اقتصادي ضربه ده. حالا چې هماغه په لس روپۍ، شل روپۍ، دیرس روپۍ باندې، پنځوس روپۍ باندې جوړولی شي، بیرته لکه د نوو بوټو په څیر کار ورکوي، یو کال یو نیم کال نور کار ورکوي. نو دا د قدر وړ کار ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې راځي چې ده به خپله د خپلو میرمنو پڼې هم په خپله ګنډلې. نو دا حرفه هم یوه پیغمبري حرفه ګڼل کیږي او پرې وویاړي باید یو څوک. زه په کور کې هم ما دا د موچی تار او دا رینه سندان دا اخیستی دی په کور کې لرم، چکش میخونه، او دمدې سنت د ادا په خاطر ځینې وخت هغه لږ لږ کارونه چې زه وکولای شم هغه په خپل ذهن اجرا کوم تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت هم ادا شي.
ځینې کسان چې موچی ته بوټ د ګنډلو لپاره وروي، کله خو د کار تر ختمه همالته ورسره کینی او کیسې کوي او بیا سره ملګری شي. د لغمان اوسیدونکی نعیم وایي چې موچی طبقه تر ډیره پورې له خپل کسب او کار څخه راضي ښکاري، خو ځینې کسان بیا له دوی سره نامناسب چلند کوي چې دا بیا ښه کار نه دی.
زموږ په کلي کې دی معمولا موچیان ته چې دی هغه ورکوي، دا د غلې او دانې نه دوی یو حصه لري، نقدې پیسې هلته غومره نشته، بیا یو نفر مشخصه دی. کلیو بانډو کې همدغه تصویر دی چې داسې په ګرمۍ کې به ناست یا به سر باندې یو داسې هغه لګولي چې سوری شي، ورته یو ستنه لري، تار لري، او داسې مشخصه ماشینونه نه لري. او ښارو کې چې موږ وینو اوس اوس پیشرفته شوي دي چې ماشینونه دي او قسمه قسم تارونه اوستنې دي چې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. هر حرفې چې دي په ټولنه کې ورته اړتیا ده، باید ټول ته قدر عزت ورکول شي، او خصوصا دا قشر چې ډېر داسې عاجز ټول ماته معلومیږي، خپل په سترګو مې لیدلی دوی ژوند، دوی چې څنګه خوشحاله دي د خپل ژوند نه، یعنی هېڅ شکایت نه لري. لکه موږ ګورو چې بس بس خلک د مادیاتو لحاظه، خپل کار لحاظه ډېر جګې مې بیا هم شکایت لري. نو دوی ته وایم چې ول تاسو د زړه آرامش نه لري، مثلا که ته خپله د کار نه راضي و نه اوسېږي ورباندې، ستا کار مخې ته نه ځي، خندې خپل فکر او رواني لحاظه باید موږ خپل کار ته اهمیت قایل شو، مینه ورسره وکړو، په وخت ورته حاضر شو، او کوم پیسې چې لاسته راوړو بیا هغه موږ ته برکت پیدا کیږي. او که داسې ناراضي اوسېږو چې کار مې نشته دی، داسې دی هسې دی، دغه کار کې زموږ انرژي قوت نه پاتې کیږي، او خدای هم موږ نه بیا ناراضي کیږي. تر زیاته چې ما موچیان لیدلي د خپل کار نه راضي دي، داسې چې دوی چهرې ته موږ انسان پیژندل کیږي چې یعنې داسې فکر او سوچ کې نه دی، زیات د خپل ژوند نه خوشحاله دي، خو په څنګ کې د خلکو نه شکایت لري چې بعضې بعضې خلکو سره ښه رویه نه کوي. زما په نظر دا ښه کار نه دی، ځکه که دوی ونه اوسېږي نو ستاسې دغه اړتیا به څوک رفع کوي؟ په ټولنه کې هر حرفې ته ضرورت دی. سران که خواند زویم چې ته مثلا بوټ شکېدلی یا هم بل شی، یا که نوی بوټ ځان ته جوړې، که دغه قشر نه اوسېږي نو ته به چا جوړې؟ من چې دې ته یو اړتیا ده نو ته خو هلته په سړک کې نه کینې. د اخلاقو له نظره هم باید موږ دې ته احترام قایل اوسېږو.
تڼۍ جان منګل بیا وایي چې د موچی سترګې د خلکو بوټونو ته وي، همدا د بوټ ګنډلو کسب دی چې خپلې کورنۍ ته حلاله روزي پیدا کوي.
د دې خلکو بوټونو څپلۍ ته ګوري چې ودرې شکېدلې دي که نه دي شکېدلې، چې زه تېرېږم دوی بوټونو ته پی کوي، څپلۍ ته پی کوي، او دا کسب دی پیړی پیړی نه چې زه خو چې پیدا یم مچی دا دی چپلیو یا دی بوټو دی گنڈلو یا دی رنگ کولو کارو غریبی کی ولی چاته مقصد سوال نه کی دی چا کور نه ډبوی لیکن دی خپل لاس دی خپل کسب لارې مقصد دی خپل روزی پیدا کوي دی موږ ټولنه خو یو غریبه ټولنه ده بیچاره ټولنه ده مقصد چې موږ باید هغه څرمنې بیدیا باید ونلیږو په خپله هیواد کې مقصد بوټونه چپلی دا شیان باید ترې جوړ کړو پروژګۍ تر څنګ داسې کتار ناست دي ډېر مچیان دي پرځن ډېر کتار دي دواله په سر نه ناست دي ایدو خو ته تللی یم هر مشه چې مو بوټونه زړه وي یا دا چې شکېدلي وي یا دا چې د ترمیم وړ وي هلته مو ترمیم کړی دي خو کوم وخت کې چې تلی دي بوټونې وي هم هغه تلی راته اچولی دی نه وای ځکه د نورو پیسو مو هغه نه و چې نور بوټونه واخلم پیسې په دومره نه وي ولې د هغه پخواني بوټونه هغه زړه بوټونه به په وخت کې ډېر ځله مې مقصد هلته جوړ کړی دی راته ترمیم کړی دی په مقابل کې مې جوړه ورکړی دی
جمیل چې له ډېر وخت را په دې خوا بوټونه ګنډي وایي چې یاد کسبې له خپل پلار څخه زده کړی دی نوموړی د خپل ورځنی عاید په باب وایي
دغه کسب چې دی ما د خپل پلار نه زده کړی دی او بس پلار مې اوس سپین ږیری دی هغه نه شي کولی دا کار نو اوس هغې په ځای زه دا کار مخ ته وړم شکر دی د ورځې 150 روپۍ راته پاتې کیږي په هغې باندې د کور ضرورتونه وچه ډوډۍ ترکاري مرکاري څه شی چې هغه اخلو بس د خدای نه راضي یو دستي ژوند دی روان دی قسمت دی راته رارسیږي د ورځې هم دا کار کوم او د شپې خپلې کورنۍ ته رزق یا ډوډۍ موډۍ څه شی چې هغه برابروم او ورته وروړم
د دې هیله چې خبرونه مو د پام وړ ګرځي د لوی ژوند په شیبو کې پروګرام پای ته رسو تر بیا ښه چاره